این برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان میکند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي افغانستان د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1,600,000,000 ډالر صادرات درلودل. د دې خونې د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي رادیو ته وویل چې د ارقام د دوی دفتر ثبت کړي دي.
ارقام چې زمون سره دقیق موجود دي د اتاق تجارت او سرمایه‌گذاری سره په 2023 کال په دغه یوه سمیاشتو کې تقریبا په ارزښت د 1,600,000,000 ډالر صادرات شوي دي د افغانستان څخه نورو ملکونو ته.
ښاغلی الکوزای زیاتوي چې د تیر کال صادرات هم تقریبا همدومره و. خو د هغه په وینا د هیواد صادرات د جمهوریت د مهال پرتله دوه برابره زیات شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم پرون د صادراتو ورته شمیرې او احصایې له رسنیو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ یو ان سی آر مشر وایي دوی تل دغه هیواد ته د یو بیړني حالت په سترګې ګوري. لیوناردو زولو دا څرګندونې پرون له بروکسل څخه د لیدنې پر مهال وکړې. د بلجیم ایو ابزرور خبری سایټ د راپور له مخې ښاغلی زولو پر افغانستان د طالبانو واکمنېدو ته د اشاره په ترڅ کې وویل افغانستان چې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت له کبله د انزوا خواته تللې د 2023 کال د اګست میاشتې له بیړني وضعیت څخه نه دی راوتلې. یو ان سی آر اوس مهال له هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړنۍ چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې په اساس د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې پرون دوشنبه هم 411 کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې چې په دې ډله کې 240 کورنۍ پر تورخم او 118 نورې په سپین بولدک افغانستان ته را اخراج شوې دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې د ښځو لپاره ځانګړی سوداګریز تفریحي او فرهنګي مرکز یې پرانیستی دی. د بامیان د والی مطبوعاتي دفتر پرون ته یو خبر پاڼې کې ویل دا مرکز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنرۍ یو ان سی آر په مالی لګښت مرکز ته نږدې د ایساخان دښتې په نوم سیمه کې جوړ شوی. خبر پاڼه زیاتوي چې دا مرکز د فامیلی بڼ په نوم یادیږي او د حرفوي زده کړو یوه څانګه، هټۍ، رستورانت، یو لوی سالون، شنه ساحه او تفریحي پارک لري. په بامیانو کې د ښځو لپاره د داسې یو مرکز د جوړېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ادارې د امر پر اساس د باندې امیر د ملي ساحې په ګډون ټولو پارکونو او تفریح ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګیدلی دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. یو شمیر فعالانو او سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول کېدو ته غبرګونونه ښودلي دي. د همدې غورځنګ فعال او سیاستوال علي وزیر پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي زندان او بریدونه په بددوی زغم نه یوازې دا چې کم نه کړي بلکې زیات او پوخ به یې کړي. د ښځو د تعلیم او حقونو فعالې او د پی ټی ایم غړي ثنا اعجاز هم د پښتون نیول کېدل او پر هغه برید غندلی دی. پښتین پرون دوشنبه د بلوچستان یالت د پولیسو لخوا وروسته تر هغه ونیول شو چې پر موټریس کاروان یې ډزې وشوې او دای ترې روغ ووت. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان وایي ډزې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا شوې چې د منظور پښتین یو همکار او یوه لاروی میرمن پکې ټپي شوې ده. او د بریتانیا د دفاع وزارت اټکل کوي چې د روسیې شاوخوا 10,000 سرتیري له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. دغه وزارت پرون دوشنبه په اوکراین کې د جګړې د تحولاتو په اړه خپل تازه راپور کې د روسانو د تلفاتو د غشمیر اعلان کړی دی. په راپور کې راغلي چې په وژل شوو روسانو کې شاوخوا 50,000 د روسیې پوځیان او 40,000 نورې د واګنر ډلې اجیر جنګیالي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت په حواله د اوکراین په جګړه کې د 180,000 نیولې تر 240,000 پورې روسي پوځیان او د واګنر جنګیالي ټپیان شوي هم دي. روسیې په دې اړه څه نه دي ویلي او روسیا او اوکراین دواړه په جګړه کې د خپلو وژل شوو سرتیرو په اړه په اسانه څه نه وایي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د خځو فعاله جولیا پارسی چې د ناروغۍ له کبله روغتون ته وړل شوې وه بیرته د طالبانو د ملي امنیت یوې ادارې ته انتقال شوې. د هغې یوه همکار مو غږولې.
در ما از کابل اول دادن که اونا عوض روحی
مکتا لکابل احوال رقی چه ده هقی وزیعت ده هقی روحی و جسمی شکنجی لکابل شو طالبان و ورکری که نده یا روختون تا انتقال شوه.
پا افغانستان که ده جمعی پر آرسیدو خلق ده برخنال پرچاوی شکایتون نلری.
ننګرهار ولایت کې د برق پارچاوي ډیره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډیر زیات دی. غریبي، غربت، بیچارګي، بیکاری هم زیاته ده.
افغانۍ په نړۍ کې له هغو دریو کرنسیو یا اسعارو څخه ده چې تیر یو کال کې یې ارزښت لوړ شوی. ګټې څه دي؟
د اجناسو قیمتونه په هغه جغرافیه کې راټیټیږي، باورمندي زیاتیږي، سیمه ایزې پروژې کولی شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي.
او دا به هم واوري چې اسرائیلو د غزې جنوب ته ټانکونه لیږلي او یرغلیز بریدونه یې ډیر کړي دي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د راپورونو له مخې د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسی چې تېره اونۍ یو روغتون ته رسول شوې وه یو ځل بیا د طالبانو د ملي امنیت د ادارې لخوا د دغه ریاست یوې ودانۍ ته انتقال شوې او بیرته توقیف شوې ده. جولیا پارسی د هغو ښځینه فعالانو له ډلې ده چې تر اوسه د فعالانو د ادعاو له مخې د طالبانو په بند کې ده. طالبانو بیا د هغې توقیفول نه دي تایید کړي او روغتون ته د هغې د لیږد په اړه هم څه نه دي ویلي. تفصیل یې په دې راپور کې له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
افغان فعالانې وایي چې د ښځو د خودجوشه غورځنګ یوه مشره جولیا پارسی چې د طالبانو په زندان کې له شکنجې وروسته روغتون ته لیږدول شوې وه بیرته د ملي امنیت ادارې څلوېښتم ریاست ته راوستل شوې ده. د فعالانو په وینا دا پیښه تېره اونۍ شوې وه خو موضوع اوس رسنیزه شوه. د افغان ښځو د خودجوشه غورځنګ غړې لیلا بسیم ابیګا ازادې راډیو ته وویل چې د میرمن پارسی کورنۍ خبره وه چې نوموړې روغتون ته بیول شوې خو هغوی نه غوښتل چې دا موضوع رسنیزه شي.
له بده مرغه دا پیښه تېره اونۍ شوې ده. هغه روغتون ته انتقال شوې وه ځکه له رواني پلوه یې سخته ضربه لیدلې وه. کورنۍ یې له هغې سره د لیدنې د امکان د برابرولو په خاطر ونه غوښتل چې دا موضوع رسنیزه کړي خو دا موضوع نن رسنیزه شوه. هغه اوس بیرته څلوېښتم ریاست ته انتقال شوې ده.
د ښځو د حقونو مدافع فعالان ادعا کوي چې جولیا پارسی له ندا پروانی، منیژې صدیقي او یو شمېر نورو معترضو میرمنو سره یو ځای د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي. د افغان میرمنو د حقونو یوه بله فعاله مینه رفیق هم تاییدوي چې میرمن پارسی د شکنجې په نتیجه کې روغتون ته لیږدول شوې وه.
در ما از کابل اول دادن که اونا عوض روحی
مبتا لکابل احوال رقی چه ده هقی وزیعت ده هقی روحی و جسمی شکنجی لکابل شو طالبان و ورکری که نده یا روختون تا انتقال شوی و خو مبتا تا ده روختون نوم و نخیست چه کم روختون و پا کم زایکی و خود هقی وزیعت خنده ای.
د طالبانو ویاندویانو د دې ادعاو په اړه د وضاحت لپاره د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو دوی تر اوسه د دې ښځو نیول نه دي تایید کړي. د بشري حقونو فعالانو، ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو دولتونو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې ښځینه فعالانې له بنده خوشې کړي او د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امنې محمد د تېرې لیندۍ میاشتې په 15مه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه او له خپلو حقونو د هغوی محرومول باید په جدي ډول وڅېړل شي. د ښځو د حقونو او د طالبانو د حکومت د مخالفو فعالانو نیول هغه موضوع ده چې له کبله یې لویدیځو هیوادونو تل د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي. دا او د بشري حقونو نورې اړوندې سرغړونې له هغو عواملو څخه دي چې له کبله یې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
سبا د لیندۍ 15مه په افغانستان کې د دولت لخوا رسمي ژمی پیلېږي. په افغانستان کې وار لمخه په یو شمېر ولایتونو کې هوا سړه شوې ده او ورښتونه هم شوې دي. په همدې سړه هوا کې بیا یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د برېښنا پرچوي ډېره شوې ده. د برېښنا د پرچوي شکایتونه هر کال په همدې موسم کې زیاتېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د ژمي په رانږدې کېدو سره هوا مخ په سړېدو ده، د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسېدونکي شکایت کوي چې د برېښنا پرچاویانې ډېرې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو تن اوسېدونکی جان محمد وایي دوی په ورځ کې د څو محدودو ساعتونو ان کله کله د دقیقو په حساب برېښنا لري.
څه وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوي ډېره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډېر زیات دی. غریبي، غربت، بیچارګي، بیکاري هم زیاته ده. مردم ډېر غریب دی. د دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې دی. ولې دلته برق ډېر کم دی، په ورځ کې دوه ساعته یا یو ساعت حتی یا لس دقیقې راشي، نو نه پوهېږو چې د پرچاوۍ علت څه ده.
د کابل اوسېدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هر ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
همی چند وقت میشه که برقا خیلی پرچاوی زیاد داره.
برقنا پرچاوی زیاده شوی هر اولاز دیو ساعت لپاره رازی و حقه هم منظمه نوی. دیسی می دخل کسونز دیری دیسه که زمو کتول کارونه پا برقنا پوره دلی. مگوارو چی دستونز هوارش.
مکارای مردم دمی برق وابستگی داره.
د کابل یو بل اوسېدونکی طارق چې د بوټانو یوه وړه کارخونه لري وایي چې نه کور او نه هم خپلې کارخونې ته منظمه برېښنا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
په دې یوه میاشت او شل ورځو کې د برېښنا ستونزه دومره زیاته شوې چې هره ورځ له درې څخه تر څلورو ساعتونو پورې برېښنا لرو او بس. موږ په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ یو. حکومت باید ورته پام وکړي، په ځانګړې توګه د تولیدي فابریکو لپاره چې د سهار له اتو بجو څخه د ماسپښین تر څلور بجو باید برېښنا ولري.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبان حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریکې کړې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هېواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. برېښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سب سټېشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر هم بېرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. دغه شرکت د یکشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د برېښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هېواد وارداتي برېښنا 50% کمه شي. برېښنا شرکت دغه شان زیاته کړې وه چې له دغه هېواد څخه د وارداتي برېښنا د اندازې د کمېدو له امله به د هېواد یولس ولایتونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوۍ سره مخ شي. د برېښنا د پرچاوۍ ډېرېدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډېر ځله سر ټکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګر سږ کال په خپل یوه راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي. دغه برېښنا د ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردېږي او په ډېری مواردو کې په کوربه هېوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او یا د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې دننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کېږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرایلو پاوز پرون دوشنبه د غزې جنوبی برخې ته لزګونه ټانکونه واستول. دا د حماس ډلې پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د اسرایلو د یرغلیزو اقداماتو یوه برخه ده. اسرایلو ژمنه کړې چې حماس ډله به له منځه وړي. تفصیل په دې راپور کې له احمد تکل اورو.
د اسرائیل پاوز د حماس او نورو توندلارو ډلو پر ضد د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د غزې د تړانګې جنوب ته لسګونه ټانکونه ولېږل. اسرائیل دا اقدام په داسې حال کې کوي چې په غزه کې د ملکي تلفاتو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. دا عملیات څو اونۍ وروسته له هغه ترسره کیږي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې د تړانګې په شمالي برخه کې پوځي عملیات وکړل. پرون اسرائیلي پوځیانو د غزې د جنوب په ځینو برخو کې له الوتکو څخه خبر پانی خبری کړي چې په هغو کې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له خپلو سیمو اوزي. عین شاهدانو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې پرون یې د غزې جنوبي ښار خان یونس ته نږدې اسرایلي ټانکونه، زغرګاډي او بلدوزرونه لیدلي دي. دا هغه سیمه ده چې له کورنیو بې ځایه شویو ډکه ده. اسرائیلی پوځ ویلی دی چې په خان یونس کې به د حماس او نورو تروریستي ډلو پر ضد تهاجمي عملیات وکړي. اسرائیلی پوځي چارواکو خبرداری ورکړی چې په خان یونس کې د دوی پرمختګ په دې معنا دی چې عام خلک نور نو د دې ښار په شمال او ختیځ کې په صلاح الدین نومې لویه لاره تګ راتګ نشي کولی، ځکه دا لاره د جګړې جبهه بلل کیږي. اسرائیلو ژمنه کړې چې پر خپل قلمرو د حماس ډلې د اکتوبر د 8مې د برید په غبرګون کې به دا ډله له منځه وړي. په دې حمله کې د اسرایلي چارواکو په وینا 1200 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول، او حماس ډلې شاوخوا 240 تنه نور یرغمل ونیول. د هغه موقت اوربند په نتیجه کې چې اعتبار یې د جمعې په ورځ پای ته ورسېد، حماس 80 تنه یرغمل خوشې کړل او په بدل کې اسرایلو 240 تنه فلسطینیان له خپلو زندانونو آزاد کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس ډلې په لاس کې دی وایي چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د اسرایلو په حملو کې نږدې 15900 کسان چې په سلو کې اویا یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د تلفاتو په ټوله نړۍ کې اندېښنې او د خلکو پراخ اعتراضونه پارولی دي. همداراز د اسرایلو پوځ پرون اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8مې نېټې څخه یې یو باندې 400 سرتیري وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو را سره اوسئ. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس راځو یو بل جالب مطلب ته. بلومبرګ سږکال په یو راپور کې اعلان وکړ چې افغانۍ په نړۍ کې له دریو هغو کرنسیو یا اسعارو څخه ده چې ارزښت یې لوړ شوی دی. د رسنۍ په روسیه کې ویل سره لدې چې افغانستان له بشري بحران او بیوزلۍ سره مخامخ دی، سکهال د نورو کرنسیو په وړاندې د افغاني ارزښت 14% لوړ شوی دی. د افغاني ارزښت ولې لوړ شوی؟ آیا د افغاني د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بایو او یا د خلکو پر ژوند هم مثبت اغېز کړی دی؟ د پیسو د ارزښت لوړېدا د هیوادونو لپاره څومره مهم دی؟ په همدې تړاو اسمت څاروان له بېلابېلو کارپوهانو او نظر خاوندانو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
په روسي او کال کې د نورو هیوادونو د اسعارو په وړاندې د افغاني ارزښت په پرلپسې ډول لوړ شوی دی. ځینې ورته خوشاله دي او دا د اقتصاد د غوړېدو لپاره ګټور بولي، خو آیا د یو هیواد د پیسو ارزښت خامخا د هغه له اقتصادي ودې سره مرسته کوي؟ په ځلونو مو اوریدلي چې یو شمېر سترو تولیدونکو هیوادونو لکه جاپان او چین د خپلو پیسو د ارزښت د ټیټولو لپاره د اسعارو په بازار کې مداخله کړې، او دا مو هم لیدلي چې د ایران او ترکیې په شان یو شمېر هیوادونه د خپلو پیسو د ارزښت د کمېدو له درکه اندېښنه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال وایي چې د پیسو په هکله نظریات د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري.
د هر مملکت د اقتصاد وضعیت او اقتصادي شرایط هم فرق کوي. پیسې په اقتصاد کې بل شی نه ده، پیسې فقط د تبادلې وسیله ده، د سپما وسیله ده چې د پس انداز په توګه په بانکونو کې جمع کیږي. اقتصادونه د اقتصادي وضعیت د واردات صادرات بانکونو کې د دوی رول، خپل بانکونو د بانکونو قوت، په نورو هیوادونو کې د دوی پروژو موجودیت، دا فرق کوي. ځینې هیوادونه مثلا چین وار په وار د خپلو پیسو ارزش قصدن ټیټ کړي. دا په دې خاطر چې د هغو هیوادونو د پیسو ارزش چې ټیټ کړي، د غزي نه نور هیوادونه خرید ډېر کوي.
د اقتصادي چارو بل متخصص تاج محمد تلاش هم دا خبره تاییدوي، خو په عین حال کې وایي چې په مجموع کې هیوادونه هڅه کوي چې د پیسو ارزښت یې لوړ وي.
هر هیواد واړي کرنسۍ یا پولي سیاست د نورو بهرنیو پیسو په تبادله کې او نسبت د ګاونډیو هیوادونو هغه هیوادونه چې دوی صادرات او واردات ورسره لري کوشش کوي چې کرنسی اول ثابت حالت ځان ته ونیسي، او د ثابت حالت نه وروسته بیا لوړوالی ځان د پاره غوره کوي. دا په دې خاطر چې د اجناسو قیمتونه په یغه جغرافیه کې راټیټیږي، باورمندي زیاتیږي، سیمه ایزې پروژې کولی شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي، او همدارنګه کولی سي چې د نړیوالو کرنسیو سره لکه ډالر، ایرو او پاونډ او استرلینګ او داسې نور موارد د هغو په مقابل کې خپل دائمي ثبات خپل کړي، او بالاخره یو غټ تحول په سیمه ایزو پروژو او همدارنګه د اجناسو په پیر او پلور کې رامنځته سي. دا د هر هیواد غوښتنه ده چې ارزښت د پیسو یې لوړ وي.
خو لکه څرنګه چې پوهان دودیال وویل، د پیسو ارزښت د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري. د اقتصادي چارو متخصص عبدالنصیر رشتیا دې مسئلې ته په اشاره وایي، هغو هیوادونو ته چې ډیر شان له بهره واردوي د پیسو لوړ ارزښت مهم دی.
زه فکر کوم هغه وادو لپاره چې هغه ورکوونکی وادوی هغوی ته ډیر مهمه ده، ځکه چې هغوی هر ډول توکې چې راوردوي په ډالر په حساب، یعنی د خارجي کرنسۍ په اساس دوی واردوي، نو چېرته که په دا هیواد کې د پولي ارزښت لوړ شي، نو دوی کولی شي چې ډیر شیان راورده کړي او په قیمتو باندې ډیر مثبت اثر لري. او هغه وادو چې لکه چې صنعتي وادو دي، صادرکوونکي وادو دي لکه چین، دوی همیش غواړي چې خپل کرنسی باید ټیټه وساتي، ځکه چې هغوی صادرات کوي.
د طالبانو له وخته رسیدو مخکې د افغانستان کالنۍ بودیجه نږدې 6 میلیارد ډالره وه چې نیمایي یې له نړیوالو مرستو تمویلېدله. پر دې سربیره نړیوالو مؤسسو او نړیوالو ځواکونو میلیاردونه ډالر په افغانستان کې لګول چې د افغانیو د ارزښت په ثبات کې مهم رول درلود. د جمهوري نظام په لومړیو کې د نویو افغاني نوټونو له چاپېدو وروسته یو ډالر په 48 افغانۍ تبادله کېده. دې وضعیت په ډېر لږ توپیر ډېر کلونه دوام وکړ، خو د جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې چې ډېرو خلکو له افغانستانه پیسې ایستلې، د افغانۍ ارزښت د ډالرو په وړاندې ولوېد او هر ډالر په شاوخوا 80 افغانۍ تبادله کېده. اوس چې د پخوا په شان نړیوالې مرستې نشته، ولې افغانۍ نه یوازې خپل ارزښت ساتلی، بلکې اوس د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په 2 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی دی؟ ښاغلی تلاش، درې عامله د یوه هیواد د پیسو د ارزښت په لوړوالي او ټیټوالي کې اغېزمن بولي.
یو، احتکار. دوم، قاچاق د ډالرو او یا د هغو اسعارو چې په یغ بازار کې لوړ قیمت لري. دریم، د اونس یا طلا راټولول او د هغه احتکار کول او هغه په قاچاق وړل.
طالبانو له وخته رسیدو وروسته د ډالرو د قاچاق د مخنیوي او پر افغانیو د راکړې ورکړې د زیاتولو لپاره یو لړ هڅې وکړې. پر یادو عواملو سربیره د پوهان دودیال په باور د افغانیو د ارزښت په لوړېدو کې بهرنیو مرستو هم رول لرلی دی.
یا خدا دې چې هر هفته څومره ډالر راځي د امریکا نه، تاسو ګوره دا د افغانستان اقتصاد کې تزریق کیږي. دا تزریق کېدل د پیسو افغاني ارزش اوچت کړی ده. بل دا ده چې د افغانیو د حجم د لحاظ په بازار کې د کمی احساس ده، یعنی ډېر بانک نوټونه زاړه شول او له چلنده ووتل. طبعا په اقتصاد کې چې څه کم شي ارزش یې اوچتېږي. بل دا ده چې دغه زموږ هیوادوال چې بهر کې دي، مهاجر دي، تبعید شوي دي، هلته اوسیږي خارج کې، په اروپا کې، په امریکې کې، دوی خپلو کورنیو او دوستانو ته ډېرې زیاتې پیسې رالیږي په هره میاشت کې، دا په میلیونونو ډالر کېږي. دغه پیسې چې راځي د افغانانو لخوا د دوی کورنیو ته، دا هم په حقیقت کې د افغانستان په اقتصاد کې دا افغانستان ډېر زیات کومک کوي اقتصاد سره. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جګړه ودرېده، جنگ ودرېده، نو دغه ټول عوامل وو چې افغانۍ ارزش یې اوچت کړ.
ځینې وایي چې له پاکستان او ایران څخه د لکونو افغانانو راتک هم ممکن د افغانۍ پر ارزښت مثبت اغېز کړی وي. یو شمېر اقتصاد پوهان د ګاونډیو هیوادونو د پیسو پر ځای په افغانیو د معاملو زیاتېده د افغانۍ د ارزښت په لوړېدو کې مهم عامل بولي. د دوی په وینا دې کار په بازار کې د افغانیو لپاره تقاضا زیاته کړې ده. خو له دې سره سره اکثره اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې د افغانیو د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بیو د پام وړ اغېز نه دی کړی. پوهان دودیال:
د دې ټول نه هدف دی ملي تولید او د پیسو ارزښت. دا ټول خبرې چې موږ کوو د دې نه هدف دا ده چې د ژوند رفاه موجوده وي، د خلکو ژوند ښه وي، خلک بیکاره نه اوسي، خلک تعلیم نه پاتې نه اوسي، د خلکو صحت خراب نه اوسي. یعنی د رفاه څه ناڅه علائم په ټولنه کې موجود وي، دغه هدف ته هستن. په پیسو باندې، د پیسو په ارزښت باندې کته او پورته کېدلو په دې باندې تمرکز هدف نه ده. هغه صرف بعضی نخی دیده اقتصاد بس چه چون را ده پیسو ارزش ده اسعار پا مقابل که پرتزی یا کتزی پا بازار که پا قیمتونو بانده ده نرخونو پا برخه که تاثیر نکهی. اصلا دقیقه بی ثباتی ده ده وضعیت.
خویوش مر سوداگر بیاد ده ده دلیل چه ده جنسونو بایه ده افغانه ده ارزش پا تناسب نده چیتی شوی پا نریوالو بازارونو که ده جنسونو ده بایو لوری ده بولی. د ملګرو ملتونو او نړیوالو مؤسسو له اټکلونو سره سم شاوخوا 28 میلیونه افغانان په نړیوالو مرستو متکی دي او په مجموع کې د افغانانو پیرود وس کم شوی دی. د نړیوال بانک تر راپور پر اساس سره لدی چې په افغانستان کې انفلاسیون په دیفلاسیون بدل شوی، خو بیروزګاری اوج ته رسیدلې. په هرو درو کورنیو کې یوه لومړنۍ اړتیا ورشان نشي رانیولې. دا بانک وړاندوینه کوي چې تر 2015 پورې به د افغانستان اقتصادي وده په هغه صورت کې د 2 او 3% ترمنځ وي چې نړیوالې مرستې ونه درېږي او د ښځو خلاف د طالبانو پالیسۍ بدلې شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو ورو د خبرونې د خبری مسایلو د پای شیبو ته ورسیدلو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت د مسکرات ولسوالۍ څخه د کوینجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکرات د ولسوالۍ د بند پیروجیا څو واره راغلې ده، څو واره لاستیک شوې ده، زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلې، تر ولایته کړلې دي، خو هېڅ غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د دولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تبا تبا سي، لکه هغه ولشنابه چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډېر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به وي که پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سچ پریدم دلتا پا دی بٹھائی که داغا زمانگا کم افغانان رونا چی دی زمانگ منگ پخپلم داغا دا بٹھائی کار که خو زیتر دسی داغا شتا دا افغانان رونا چی اغو دیر زیت مجبور دی بٹھائی که پراته دی او دلتا پی لکاو لکاو روپای دی دا بٹھائی والا دا چکا داران و اپی چارگان دیر دا مشکل سر مخ دی بخارم نشوته. نو دا اوس تاسو له میسج پریدم اوس د پولیس یو گاډی راغ او دغه بټی لره داخل شو. دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو کده سی یو سیستم برابرېږي د افغانانو د پاره لپاره طریقې کې د حکومت د لاري کدل ته مثال خبرې د افغانستان کوم نمائنده دی، دوی دغه مشکل خلک کی دوی باندې دل تډیر زیات پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي او د سی خلک به کشته چې هغه کو وطن لزین او غدلاري کوي مر سره نشته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو، شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي افغانستان د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1,600,000,000 ډالره صادرات درلودل. د دې خونې د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا ارقام د دوی دفتر ثبت کړي دي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر مشر وایي دوی تل دغه هیواد ته د یو بیړني حالت په سترګه ګوري. لیونارډو زولو دا څرګندونې پرون له بروکسل څخه د لیدنې پر مهال کړي دي. په بامیانو ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ښځو لپاره ځانګړی سوداګریز، تفریحي او فرهنګي مرکز یې پرانیستی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په بامیانو کې د بند امیر او د غراز یو شمیر نورو پارکونو ته د ښځو ورتګ منع شوی و. یو شمیر فعالانو او سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول کېدو ته غبرګونونه ښودلي دي. د همدې غورځنګ فعال او سیاستوال علي وزیر په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي، زندان او بریدونه به د دوی زغم نه یوازې دا چې کم نه کړي، بلکې زیات او پوخ به یې کړي. منظور پښتین پرون دوشنبه د بلوچستان ایالت د پولیسو لخوا وروسته تر هغه ونیول شو چې پر موټریس کاروان یې ډزې وشوې او دای ترې روغ ووت. او د بریتانیا د دفاع وزارت اټکل کوي چې د روسیې شاوخوا 10,000 سرتیري له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. دغه وزارت پرون دوشنبه په اوکراین کې د جګړې د تحولاتو په اړه خپل تازه راپور کې د روسانو د تلفاتو د غشمیر اعلان کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق 12 برابر ډېر شوی دی.
The data from seizures shows that between 2018 او 2023 کلونو ترمنځ نیول شوی نشه مواد په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د ښیښې نیول 12 برابر ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په آزاد ډول د نشه موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
چارباغ واخوا ته سرای د شراب ټول شان په هغه ځای کې خرڅیږي، باید دولت هغه ګیر کړي.
دا چې نشه د انسان پر مدافع سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګلاسکر شریفیار سره مرکه کړې.
ټول نشه یي مواد هغه د اپین خاندان وي، تا سنتټیک افین وي یا مصنوعي او قطبي افین وي، ټول زموږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیز کولای شي او کوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لواده رئیس یې دغه ژوند دی.
پرونی ویل پیسې راکا، ما ورته ویل چې نه لرم، په قهر شو، لرګی را پسې واخیست او لاس یې راته مات کړ.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په منځنۍ آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق 12 برابر ډېر شوی دی. د دې دفتر چارواکي وایي د کوکنارو د کښت د بندېدو او د تاریاکو د بیو د لوړېدلو له امله اوس قاچاقونکي هڅه کوي چې د نشه یي بوټو پر ځای په خلکو کې کیمیاوي نشه یي مواد رواج کړي. ملګري ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او بهر ته د قاچاقو د کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري و اړتیا بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان شمالي ولایتونو څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي قاچاقونکي هڅه کوي چې د قاچاق شوو نشه یي موادو ډول او مسیر بدل کړي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وویل پخوا ایران هغه هیواد و چې له افغانستان څخه به ډېر نشه یي موادو قاچاق کېدل او یا به هلته نیول کېدل، خو په وروستیو کلونو کې ازبکستان او تاجکستان هم د نشه یي موادو د قاچاقو په لویو لارو اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې استازي میرمن اشیتا میتار په تاجکستان کې د هرات په نوم امنیتي غونډې ته په خبرو کې وویل چې له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د شیشې قاچاق څو برابره ډېر سوی دی.
The data from seizures shows that between
د 2018 او 2023 کلونو ترمنځ نیول شوی نشه یي موادو په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د ښیښې نیول 12 برابر ډیر شوی دی. دا وضعیت دا معنی لري چې قاچاق کوونکي د بازار د غوښتنې او نشه یي موادو د ډول مدیریت کوي. موږ نن نه یوازې دا چې د پولو له لارې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه خبرې کوو، بلکې انټرنیټ هم د نشه یي موادو د قاچاقو رانیولو او خرڅولو په وسیله اوښتی دی.
مېرمن میتال وایي د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره سیمه ییزه او نړیواله همکاري ضروري ده چې له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول سي. د سازمان استازی وایي څرنګه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو بیه له $106 څخه نږدې $200 ته پورته سوې ده. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیات د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د سیمې استخباراتي ادارې د افغانستان د نشه یي موادو په تولید او قاچاقو کې لاس لري.
د میتام فیتامین یا خیخی بازار ډیر وده کړی ده. په بیلابیلو ولایتونو کې کارخانې شته چې د ځانګړو ډلو لخوا یې امنیت ساتل کیږي. اوس له بده مرغه چې د افغانستان خیخه تر ډیرو لرې هیوادونو پورې رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو او هغو ګاونډیو هیوادونو پام افغانستان ته اوښتی چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي او ځانګړي راپورونه چمتو کوي.
ملګرو ملتونو که څه هم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی دی، خو په دې راپور کې په دې خبره ټینګار سوی چې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره سم په دې هیواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تېره بیا د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی.
په راپور کې مو واورېدل چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق 12 برابره ډېر سوی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید شي بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په ښکاره او آزاد ډول د نشه یي موادو خرڅولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو اوس هم د نشه یي موادو جوړېدل دوام لري او نشه یي مواد په آزاد ډول خرڅېږي. معتادین نه یوازې دا چې لږ سوي نه دي، بلکې نور هم ډېر سوي دي. د فراه ولایت معتادین هم شکایت کوي چې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې عمله دوی تر څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته د فراه ښار په شمال کې د اسکر آباد نومې سیمه کې د پخوا په شان معتادین راغونډ شوي او د ملګرو ملتونو او طالبانو د حکومت د راپور برعکس د کوکنارو په کښت کې کموالی د دوی پر شمیر هیڅ اغیز نه دی کړی. له دې معتادینو څخه یو هم طاهر نومیږي. دی وایي چې د نشه یي موادو خرڅوونکي یا د دوی په ژبه ساقیان د پخوا په ډول دوی ته نشه یي مواد اسانه راوړي.
هر وخت چې مواد وغواړي پیدا کیږي، اسانه پیدا کیږي، په شل دیش افغانۍ خرڅوي، همدلته هم راوړي.
نسیم یو بل معتاد چې په فریدون کلا کې شپې او ورځې تیروي او څه موده مخکې نشه پریښي وه، خو دا چې په دې سیمه کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي او معتادین هم ډله ډله ګرځي، دی هم له معتادینو سره یو ځای او بیرته معتاد شو.
ساقیان ډیر دي او نشي مواد هم کم نه دي. کنه شي مواد نه وای ما بدلت څه کول؟ زما غوښتنه ده چې معتادین او ساقیان دې ټول کړي چې موږ پیغمه شو. یو کال کېږي چې زه معتاد شوم او یو ځل می درملنه هم شوې ده.
د فراه ولایت اوسیدونکي په تیره بیا خاریان له معتادینو څخه شکایت کوي او وای په ښار کې د معتادینو حضور د جنایي پیښو ترڅنګ د دې سبب شوی چې بې روزګاره ځوانان هم له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. صالح جان د ساختماني موادو پلورنځی لري. دی هم د معتادینو له جرمونو څخه تنګ شوی دی.
چارباغ و آخوا تسرای دی شراب طول شان پا غذای که خرسیجی باید دولت آقا گیر که آقا دل تراسی پوری پر خرسیی پوری عام خرسیجی در متدان دی طول که دشبه مرسپا تر سار پر سرای بانی پیرای پا خدای کلپان وراشی گو.
مدنی فعالان کچه هم دو کوکنارو پا کخت که کمبال استایی خوز یتوی چی اوز هم دو پخوا پا دول نشهی مواد تولید او پلورل کی گی. د فراه ولایت اوسیدونکی حمید الله نورزی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې معتادینو ته د نشئی موادو نه رسیدو لپاره د خلکو څخه مرسته وغواړي ځکه چې خلک د خپل اولادونو په اړه اندیښنه لري.
بسیار آسان سری چوکا توزیع میکنه داخل کوچه های فرعی توزیع
نشئی مواد پر څلورلارو او کوڅو کې ډیر آسان خرڅیږي که څه هم عمارت یې مخه نیسي خو نه پوهیږم چې ساقیان څنګه په دومره آسانۍ نشئی مواد خرڅوي. یو بل دلیل یې دا دی چې معتادین اوس هم د سړک په ګلدانونو کې اوسیږي. زه له دولت څخه غوښتنه کوم چې په دې برخه کې د خپلې هڅې ګړندۍ کړي له خلکو او محلي مشرانو دې هم مرسته وغواړي
از بزرګای محله کمک بگیره.
که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د فراه ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه زرګونه معتادین راټول او د نشو پریښودلو لپاره یې څو میاشتې په زندان کې وساتل خو له زندان څخه تر راوتلو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړل. د فراه ولایت اوسیدونکي او معتادین وایي چې د بیرته معتاد کېدو اصلي علت دا دی چې په دې ولایت کې نشئی مواد آسانه او ارزانه پیدا کیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په آزاد ډول د نشئی موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلار شیل بچی مور د پوډر وهي پلا د پوډر وهي یا مې خور د عزت پوډر وهي یا د مېړ پوډر وهي
لا په مړی کې نه وم په مور خو څه خبر نه خم خم مور هم
چې مونږ پلان واخستې یو نیم لک ډالر وو پیغنده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د نورو زیانونو ترڅنګ د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي چې په نتیجه کې معتاد د ناروغیو پر وړاندې مقاومت نشي کولای او ډیره وړه ناروغي ژر کمزوری کوي. دا چې نشه د انسان پر مدافع سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي، نشئی مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي او د انسان په بدن کې د یو کمزوري مدافع سیستم نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي چې په پیل کې د انسان د وجود د مدافع سیستم په اړه معلومات راکوي.
د انسان دفاعي یا مدافع سیستم یو سیستم دی چې اکثره د وینې د سپینو حجراتو څخه جوړ شوی دی چې په هغې کې ایزنو نیټروفیل په نامه یو حجره ده چې د بدن عسکر دی. د مونوسایټ په نامه بله یو حجره ده، سپین کروایت ورته وایي. کله چې بدن ته میکروبونه یا مختلف خارجي مواد داخلیږي هغې په مقابل کې ودرېږي او دغه مواد خوري یا د منځ وړي. یعنی زموږ دفاعي سیستم د وینې د سیستم یو برخه ده چې سپین کرویات یا WBC ورته وایي چې 59 حجرات پکې موجود دي او دغه د انسانانو دفاعي سیستم جوړوي او وظیفه یې دا ده چې نه پرېږدي کوم چې زموږ بدن ته مختلف میکروبونه زهري مواد زموږ او ستاسو بدن ته داخلیږي نو دفاعي سیستم د دوی په مقابل کې راولاړیږي او دوی سره جنگ کوي او بالاخره دوی د منځه وړي.
نشئی مواد ولی د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي؟
نشه ای مواد چون خپل زهر دی او د بلی خوانه دی او خارجی میکروب په نظر ورته زمونږ بدن ګوري، ځکه چې نشه ای مواد زمونږ د ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغېزه کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یوه برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوری کېږي. دویمه دا چې خپله نشه یي مواد د وینې په سیستم باندې یا د وینو په حجراتو باندې، چې وینه زمونږ ستاسو په بدن کې ډېرې مهمې وظیفې اجرا کوي، چې مثلا زمونږ ستاسو بدن ته اکسیجن رسوي، غذایي مواد رسوي، انرژي مواد رسوي، دواګانې رسوي، هورمونونه رسوي، متعدد د ضرورت ټول وړ مواد د وینې په واسطه زمونږ د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته رسیږي. کله چې انسان نشه کوي، دغه د وینې سیستم یا د وینې کوم حجره یا نس چې دی دا متضرره کیږي، ځکه د وینې غلظت ډیریږي، وینه ټینګوي، په وینې کې یو نوع کارسینوجنیک یا سرطانی مواد پیدا کوي چې بالاخره وینه خپله وظیفه درسته نشي کوی، په رګونو کې پرنټ کیږي. او د بلې خوانه خپل دفاعي سیستم هم د وینې یو سیستم دی. نو کله چې وینه متضرره کیږي، دغه ډبلیو بی سي چې زمونږ د بدن دفاعي عسکر دي، دا هم ورسره متضرره کیږي او کمزوري کیږي. په دې وجه باندې د انسان دفاعي سیستم د نشو په وجه باندې کمزوري کیږي. کله چې زمونږ دفاعي سیستم کمزوری شو، پس زمونږ بدن ته چې هر میکروب داخلیږي، چون دفاعي سیستم موجود نه دی، موږ زر مریضیږو. یوه معمولي ناروغي، دغسې ناروغان چې دفاعي سیستم کم وي، هغوی کې ډیر وخت دوام کوي، بالاخره یوه وړه ناروغۍ کولی شي چې دوی حتی د مرګ خواته ورسوي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی.
څه ډول نشه یي مواد لا ډیر د انسان پر مدافعي سیستم ناوړه اغېز کوي؟
ټول نشه یي مواد هغه د اپین خاندان وي، سنتټیک افین وي، یا مصنوعي او کتبی افین وي، ټول زموږ په دفاعي سیستم باندې بده اغیزه کولی شي او کوي. همدارنګه هغه مواد چې نن سبا څوک ورته آیس وایي، څوک ورته کرسټل یا شیشه وایي، دا هم کولی شي چې زموږ په دفاعي سیستم باندې ناوړه اغیزه وکړي. او همدارنګه ټابلیټ کې هم همدغه مواد دي، خو ټابلیټ کې لږ عصري جوړ کړي او شیشه یې لږه داسې ارزانه غوندې جوړه کړې ده. دغه چون د دې مواد افډرا دي او دا خپله د رګونو د توسو سبب کیږي، د رګونو د پراخوالي سبب کیږي، او بالاخره په رګونو کې وینه سلو کیږي، او د وینې د سلو کېدو په وجه باندې بالاخره خپل دفاعي سیستم یا دفاعي حجرات هم د وینې بخش دی، د هغوی د کمزوري سبب کیږي چې بالاخره دفاعي سیستم کمزوري کوي. همدارنګه نور مخدره توکي هم د دې سبب کیږي چې زموږ تنفسي سیستم کې ګډوډي رامنځته کړي، او بالاخره کله چې په تنفسي سیستم کې ګډوډي راغله، تنفسي سیستم وظیفه دا ده چې اکسیجن نسبی زمونږ په وینه باندې، نو په دغه صورت کې بیا هم اکسیجن په کافي ډول باندې زمونږ په وینه باندې نه نسبیږي، تر څو نورو د بدن نورو انساجو ته وړل شي. نو په نتیجه کې خپله په وینه باندې هم بد اغیزه کوي، او بالاخره دفاعي سیستم ناوړه اغیزه او د هغوی د کمزوری سبب کېدلی شي.
که د انسان په وجود کې مدافعي سیستم کمزوری شي، په دې صورت کې معتاد له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دغه خلک د رنګارنګ ناروغیو سره، قسم قسم ناروغیو سره مخ کیدای شي. او همدارنګه نظر هغه خلکو ته چې نشه یا معتاد نه دي، دا خلک ډیر د مختلفو میکروبي ناروغیو سره مخ کیدلی شي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی. او همدارنګه د دوی ناروغیانې زیات دوام کولی شي، په دې خاطر باندې چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی. او همدارنګه دا کسان د ناروغیو په وجه باندې نظر هغه کسانو ته چې محتاط نه دي، زر مړه کیدلی شي یا زر د منځه تللی شي، ځکه چې د دوی د بدن دفاعي سیستم کمزوری دی.
کله چې د معتاد مدافع سیستم کمزور شي، آیا د نشې له پریښودلو وروسته یې بیرته د غښتلي کیدلو چانس شته؟ او که همداسې کمزورې پاتې کیږي، چې باید ځانګړې درملنه یې وشي؟
کله چې معتاد خپل نشهیي مواد چې کومې سره دی معتاد دی هغه پرېږدي او بیا ورته رجوع ونه کړي، نو الله جل جلاله په بدن کې یو سیستم جوړ کړی د ریجنریشن یا دوباره ترمیم سیستم په نامه. که چېرته معتاد مطلق خپله نشه پرېږدي، نو د دې ډېر زیات چانس شته چې بیرته د دې دفاعي سیستم اعاده شي او کیدلی شي چې کومې خاصې تداوي ته ضرورت ونه لري او بیرته خپله دا سیستم، البته د ښه غذا په خوراک، د نشې په پرېښودلو او د ښه ژوند په کولو سره بیرته د دفاعي سیستم دوباره جوړ شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشهیي مواد د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید هغه ځوان دی چې له لسو کالو راهیسې د خپلې مېرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوې ورځې مخکې یې د ملالۍ لاس ورمات کړی دی، نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لاره راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره دې خبرې وکړي؟
هو لورې، خبرې مې ورسره وکړي.
نو څنګه شو پلاره، څه یې ویل؟
لورې، خو سر د ډېر بې پروا سړی دی، پار څه خبر دی، خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې چیز پېښ شوی نه وي.
ښه پوهېږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډري دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشوه له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکړه، ما ورته وویل چې نه یې لرم. پقار شو، لرګی را پسې واخېست او لاس یې راته مات کړه.
ما هم ورته دغه خبره وکړه. دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه. په هغه پیسو یې پوډر واخېسته.
ورته ویلې به دی چې هو بدمرغه،
څه پیسې نه کومه کوم. وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کړه. نور نو ته خپله پوهېږي پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مه ژاړه، هر څه به سم شي.
پلاره، زه نور له دې بلا سره ژوند نه سم کولای. ما له دې بلا څخه خلاصه کړه، عذر کوم. خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مه ژاړه لورې، هېڅ نه دی خلاصوم. نن د همدې لپاره ورغلی وم. خدای ډېر سرتنبه سړی دی، د هېچا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به اوسوزم. ما پلاره، همداسې ده که نه؟ ته همدا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې. د دې بلانه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ دا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې، ټول کلی خبر دی چې فرید پوډري او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی. سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دې اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو، تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هېڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. پر ډېر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه در سره یم، سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځي راځي دغل ته په دې چوکۍ کېنه.
قاضی صاحب دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضی صاحب دی پوډری دی، د هېڅ ګټې وټې نه دی، زه پشپوش په وږي تږې پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډری یې؟
قاضی صاحب اوس د تن څخه به یې څه پټوم، بس اوس خو په دې بلا اخته شوم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پشپوش په وږي او تږې وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضي صاحب یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی تی وګوره، دوې ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی. هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
قاضي صاحب ژبه یې راسره وهله، وایین یې طلاق راکړه، بس ما تندت راغی او په لرګي مې ووهله. نو
قاضی صاحب تا ډیر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې راسره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکړم قاضی صاحب، تاسې ووایئ.
هلکه ته ولې دا بیچاره ناحقه وهې؟
قاضی صاحب تنګوي مې، کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې، کله وایي کالي نه لرم، کله وایي وږی یم. بس زمام زړه ورته تنګ شو. قاضی صاحب که تان د ما عمره تنګي ولا چې په ناسان سره په لرګي ووهي.
قاضی صاحب زم انسانه یم. دا دی تا یې خپله خبرې واورېدي، په دې ډول مې لس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرم، زه تینه طلاق غواړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ شئ.
قاضی صاحب غوږ یو.
ما د دواړو خواوو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله میرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي او هغه ته یې ویلي چې وژنم دی.
هو قاضي صاحب بالکل همداسې ده.
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فرید څخه طلاق کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مل سه. We'll be right back.
بهر تزمان.